Radio.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کو. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړي چې له موټرو څخه د موسیقي غږ پورته کېده. په اسداباد کې د روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل درې ټپیان وربل شوي وو چې یوې ساور کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر په خلکو باندې ډزې کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخونزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی. د مجاهد په وینا نور به د عریضو، فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي. تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه. د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11 بجو وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې و. د راپور له مخې د زلزلې شدت له دې کبله کم و چې مرکزي ډېر ژور و. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالبانو هم ګډون کړی و. اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې. مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیستی. ګواښ شوی و که اور مهار نه شي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي، ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زوره وروي. او فنلند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسنکی کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلیږلی او په هغه کې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیک یې ترلاسه کړی. ټاکل شوی د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلای شي. ورزو د پروګرام عارفیته. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی.
این نهاد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان توسط تحقیق توسط مستندسازی
یونیسف و ایده هغه پیسو چې د ادارې د افغان ماشومان د ملاتړ لپاره لنړیوال غوښتي وي یوازې یو کمه برخه ټوله شوې ده. پام دې ته واوري چې په دې وروستیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
بهشي کار میږي کلاورز اوی سل چې جمعې په ورځ به یو نیم سلام دې کې
بیگا د روسی او اوکراین پلاویو دوهم وار خبری وکړي. ډیره خاصه نتیجه نه ده ترې راوتی، خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وویل په خبرو کې حتما یو څه شته، ځکه چې هر خبره تر یو ډز مهمه ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو د پروګرام اول مطلب ته. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه د توحسوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم شزي له ټولنیز ژوند محرومي نکړي. د افغان شزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی اميري چې د واشنگټن د ستراتیژي ژکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین باندې خبري کولې وویل دا تیر اونې سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي څو له هغوی هم وغواړي چې د شزو د آزادۍ په برخه کې طالبان وهڅوي. د شزو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې شزو ته حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان شزو لپاره بده ده بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د شزو په اړه ډیر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د شزو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل خو په وروسته یو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي خو له دې سره سره لا هم اکثر شزو ته اجازه نه ورکړي چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلان کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا خراب شوې. په خو هم دغه ډول اداوي شوي خو طالبانو رد کړی دی.
د بشری نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامسته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو غډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینري سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
اتحاد جدید کې توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نه نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوې اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د چیرنو مستند کولو د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همدار اس پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بخشن نړیوال سازمان د بشری حقوقو د څار ډله د شکنجه ضد نړیوال سازمان د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون د آزادۍ کور یا فریډم هاوس د سولی او آزادۍ لپاره د شزو نړیوال لیک او د لومړی کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخشن نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته ډیر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي خو په خوایې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتي وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومان لپاره د 2 میلیارډ ډالر مرسته غوښتي وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنځشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خبره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارډ ډالر ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د سکال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,415,515 تنه له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوې دي. د یونیسف پر اساس 8 میلیونه او شپک لکه تر 15 کالو کشر افغان ماشومانو ته په ورستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 14 ورځې دوام وکړ خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسیناران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,00,000 یو اتیا زره افغان ماشومانو ته د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. د روسیا او اوکرایني پلاو د خبرو دوم پړاو پرون ناوخته پیل شو. د اوکرایند ولسمشر سلاکار میخائیل پودولیاک تیر شپه ناوخته د خبرو په پای کې پر خپل ټوټر پانه ولیکل چې لبد امرغه خبرو هغه سي نتیجه نه د ترلاسه شوی چې اوکرایني غواړي، خو یوازې په دې سلا شوی چې ملکی وګړو ته بل خارونو څخه د وتلو لپاره لارې ورکول کیږي. دواړو خو په لومړی پړاو خبرو کې پرمختګ احساس نشو او اوکرایني ویل چې روسی پلاوی د خبرو میسته په بخانه سره د خبرو میز ته غیر منطقي وړاندیزونه راوړي وو. تفصیل په دغه ریپورت کې
د اوکرين د ولسمشر سلاکار میخائیل یو پودولیاک پر خپل ټویټر پانه د دوه خواو د مرکه چې پلاو د عکس د خبرولو ترڅنګ د کلی اوکرين د خبرو اترو په دې پړاو کې د فوري اوربان د دشمني د بس کېدو او له هغو شارونو چې تر سختو او پرلپسي بمباروي لاندې دي د ملکی وګړو د وتلو لپاره د یو دهلیز یا کوریډور تر مسته کېدو غوښتون کوي. د دوه خواو د خبرو لمړی پړاو څلور روسي وړاندې د اوکرين پولي ته نږدې د بلاروس په خاوره کې تر سره شو. له لومړي پړاو خبرو وروسته اوکرایني پلاوی وویل چې روسی پلاوی غیر منطقي وړاندیزونه لرل. روسیا لا هم په دې ټینګار کوي چې اوکراین دی غیر پوزي شي او له نازي توبه دی لاس واخلي. په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین یرغل کړي، د هیواد د اوکراین اقدامات د جرمني د نازي رژیم له اقداماتو سره ورته بولي. خو په دې منځ کې لویدیز چارواکي د روسیې استدلال د اوکراین د نیولو لپاره چلګني. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې هم په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون پنځشنبه تلیفوني خبري وکړې او هغه ته پر اوکراین د یرغل په اړه وویل چې ستره تیروتنه یې کړې ده. د فرانسې د ولسمشر یو سلاکار چې نه یو خوشتل نوم یې یاد شي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ولسمشر ماکرون خپل روسی ساری ته وویل چې د اوکراین د حکومت په اړه انګیرنه ناسمه ده او ځانته دروغ وایي. مسکو د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی حکومت غیر دیموکراتیک ګڼي، حال دا چې زیلنسکی د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 3.5% رایې ګټلې وې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنوی ته ویلي چې روسان نه بلکې لویدیزوال د اټومي جګړې په فکر کې دي. د دا خبره ورسله دی وکړه چې پوتین د خپل هیواد اټومي ځواکونو ته د تیارسي امر وکړ او دا مسأله له انتقادونو سره مخامخ شوه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 0024-2-4-1-1-5 شميره بيا وايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
ازادي رادیو ته غواګیاست هدولس شپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب باندې کې د سار لوو د ماخام تر وو غواړی هم درنګ از مقصد چې پروګرامونه هم هلته شته. د دې ترڅنګ چې د ویډیو برخه هم تاسو کتلای شئ، ځکه چې هر وخت موږ تازه ویډیوګانې ریپورتونه او پروګرامونه هلته ګدو او جوړوي. وربشو ننګرهار ته، په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګڼ شمیر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهاره دغه ریپورت ته.
هجر یې پزړ باندې دا غلیا مغلیا مړنګ پلار زم سرګو نیولیا.
دا خبرت ترنم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اوریدل کیږي، چرته چې د مارچ په درېمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد هنی وویل:
ډېر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبې کې موږ تاسو راټول یو، چې موږ تاسو د فرهنګیانو، ادیبانو، د لیکوالانو دغه یو همشموله کور دی. او تر څنګ یې زه ډېر خوشاله د هغه چانم چا چې د دې مشاعرې تاداو خې دی، اوس حضر من سره مجلس کې ناست دی. د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زه موږ غواړو چې دا رقم مراسم هر وخت باید موږ تاسو وکړو، د ادیبانو، لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کړو او لسته وخایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر له غزل وکړ چې سو بیتونه یې په دې ډول وو:
داونی بوټي واوري او ګلونه مې وطن دی، دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن دی. ته څوک یې، څه دې نوم دی، څه به ته، څه به دې زور وي، د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن دی. د مینې په وخت مینه وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن دی.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو:
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې، د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې، د بنګړیو شرنګ دی بیا دوزخي شوی، کهکشان په څیر قامت دی رامات شوی، په ښکلا دی تور دیوانو کوډې کړي، له یاغي وجود دی سوړه سویلۍ خیژي، لونګین دی د سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانې بهانې ګوري، ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخي در سره کیږي د سوالګری، د پاولۍ شور دی ناراضي دلبری.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر سده تر عنوان لاندې وګده قصیده وویله چې سو بیتونه یې صدارنګو:
شیر سو د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان صدی کې ولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي، چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښتی، دا د خپل ولس احساس را تخنول دي، چې د خپل قلم د ژبې عصمت ساتي او په غیرت د هغوی ګوتې ښکلول دي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد 8 کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه، چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
له خبرونو ور اخوا
احمد شبریم هر کله مو کوم تازه جنو نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیسي پر ماشومانو کار ډیر شوی دی. ځینې ماشومان او کورنۍ چې د طالبانو حکومت له واکمنۍ دوه سره کار کولو ته اړ شوي دي له لوږې او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د موضوع نور حال په دې راپور کې
دولس کلن سیاف چې په دې وروستیو کې د افغانستان له شمال څخه کابل ته راغلی د کابل په پولارتل سیمه کې هګۍ خرڅوي. لوږه او اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې د ماشوم د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ غړو ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره ټوله ورځ کار وکړي.
زه له هغه عالشم څخه دلته راځم. هلته هګۍ پلورونکي ډېر دي او زما کار نه کېږي خو دلته نشته. په هر قلب هګیو کې اتیا افغانۍ راته پاتې کېږي خو کمې خرڅېږي خو خرڅلاوې کم دی.
د میدان وردګو ولایت د جلیز ولسوالۍ اوسیدونکی نه کلان دادولا بیا د خلکو بوټان رنګوي. دادولا ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له راتګ مخکې پلار خټګر وو خو د طالبانو په راتګ سره په کراچۍ کې بار وړي او دی هم اړ شو چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ غړو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خپل پلار ملا وتړي. دا دوله هیله لري چې تعلیم وکړي او په راتلونکي کې د غاښونو ډاکټر شي. په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه د دې لامل شول چې زرګونه تنه په ځانګړي ډول ځوانان هیواد پرېږدي، ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته کډوال شي. ورسره اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوي چې د نړیوالو سازمانونو په باور ښځې او ماشومانې اړ کړي چې په ښارونو کې کار ته مخه کړي. د کابل ښار په بل څنډه کې شریفه خپل معلول میړه او څلورو ماشومانو ته د نفقې برابرولو لپاره کار ته راوتلې. شریفې به پخوا یوازې خپل زوی سوال او یا د بوټانو رنګولو ته لیږه او په خپله به د معلول میړه او دریو ماشومانو سرپرستی کوله خو د طالبانو په راتګ سره اړه شوې چې خپله لس کلنه لور هم سوال یا خی ټولولو ته واستوي. شریفې ازادۍ راډیو ته وویل
زوینه لرم، میړه مې هم معلول دی، کاروبار نسته. شپې او ورځې ته حیرانه یم چې ماشومانو ته څه ورکړم. دویمه لورکۍ مې د بوټانو رنګولو او ګدایۍ ته ځي، دولس کلن زوی مې هم رنګمالۍ ته ځي. د مجبورۍ یې استوم. د ورځې د ډوډۍ لپاره ۲۵۰۰ روپۍ پیدا کوي. تر څو چې شپې کور ته راځي اندېښمنه یم. له کله چې طالبان راغلي ډېر بدمرغه شوي یو. پخوا به مې یوازې زوی کار ته ته، اوس مې لورکۍ هم ځي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو ځینو سازمانونو په ځانګړي ډول له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی چې اوسمهال په افغانستان کې د یو میلیون په شاوخوا کې ماشومان کار کوي. د یونیسف په دې راپور کې چې په اوو ولایتونو کې له ۱۴۰۰ کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته ۲۸ افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او کار ته د ماشومانو له استولو پرته بله لار نه لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې لوږه د کورنیو د عوایدو راکمېدل، د ښوونځیو تړلې پاتې کېدل او د مناسبې بوختیا نشتون د کارګرو ماشومانو د شمیر د ډیروالي لاملونه دي. د اقتصادي چارو شنونکي اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دا لړۍ په دې شکل د دوام پیدا کړي زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې هم وزېږوي. دې نازنینو ماشومانو څخه به سوء استفاده وسي، په قاچاق کې به دوی څخه سوء استفاده وسي، دوی به هغه انساني او بشري حقوق ترلاسه نه کړي، دوی به په راتلونکي کې هغه اساسي تعلیم چې دوی اړتیا لري هغه به ترلاسه نه کړي.
له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ماشومانو څخه هم د ملاتړ لپاره هر اړخیزې هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل
اسلامی امارات دی یونیسف په ګډون له هغو مؤسساتو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دی. اسلامی امارات هڅه کوي چې د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي.
که څه هم چې د جمهوری نظام پر مهال هم ماشومانو کار کاوه او درانه کارونه به هم مخته وړل خو د پخوانی نظام ولسی جرګې په 1998 کال کې له ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب کړ. په دې قانون کې چې 14 فصله او 108 مادې لري د ماشومانو په وړاندې د دوی د مور او پلار او دولت مسؤلیتونه پوګته شوي دي. په دې قانون کې د ماشومانو اساسي حقونه، د معلولو ماشومانو درملنه، د هغوی ټولنیز وضعیت، ښوونه او روزنه، د ماشوم د خرڅولو او قاچاق مخنیوي د فحشاو په وړاندې له ماشومانو څخه ساتنه او له هغوی څخه د جنسي استفادې د مخنیوي مسایل شامل دي. خو آیا د قانون به د طالبانو د حکومت له لوري تطبیق شي؟ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کوم قوانین په ځانګړي ډول د ماشومانو اړوند قوانین چې په خوا د اجرا وړ وو د دوی حکومت په کې کوم بدلون نه دی راوستی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنډه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې د وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګند کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشي پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې پسرلی را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې لمخ کې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هرالد خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پایل کې لولو چې ک امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړی وای، له هغه سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 15 اتیا میلیون ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات یې تر شا پرې شودل. په مقاله کې لولو چې په دغه تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هم وی وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلک هاک هلیکوپټر، 15 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه راکټونه او وسلې شامل وي.
موسم د ازادي راډیو د سوتنو اوریدونکو سب شبي پیغامونه.
فرید احمد یم د کندهار ولایت څخه. زما د غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه ده چې ټول د افغانستان ولایتونه کوم مستوفیات ریاستي معرف یا داسې نور ریاستونه چې دي بستونه په پښه کې وي، نو دې د مهرباني له مخې دا پوستونه اعلان کې چې کوم ځوانان مخ کې په دولت کې و یا مخ کې پر وظیفه او اوس بیا کار دي راسي او په دا خالي پوستو کې خپل وظیفه بیا تر سره شروع کړي. نو دا به ستاسي لویه مهرباني چې ډېر د افغانستان ډېر د نوي ځوانان ډېر بیا کار دي او ډېر د غریبۍ او د بدبختۍ سره مخامخ دي.
نظام رنگ کو دا اسلامی نظام و اسلامی قانون و اسلامی بیرغ یو نو تاسو واغوم کا امریکا لسپار قول و تاسو کم کوئی ولیم دا وران کو
باتین دنگرخار ولایت چخان باور پا خدا ہو که قسم را باندیق ملایی چی
دو کلن دو نیم کلن زیم ده گاری که ناس را سره آمد سکن لاغانه که چی دوی برق سره سکن از ما برقه وشو از خل بطان باسم دو کلن ماشین چی دوم را بو وطن مینی او دوم را در دا جاری را تا دوی خود دهد که